په پیل کې هم څو خبرونه. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداري یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کیدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې نږدې 100 تنه وژل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لرې او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو 22 هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یو مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوړی چارواکی سالی الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پنه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغندي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوای ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوری په توپونو ویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستی زول شمالی کوریا ختی سمندری سرحد ته چیرمه د توپونو تر شپېته ډیری ډزی.
ترشنه آسمان لاندی
دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې د دې ونی په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې ونی کې په ترشنا اسمان لاندې بحث کې په ایران کې ورستۍ خبرګي چاودنی او ترغي ورسته د ایرانی چارواکو څرګندونه او اقدامات چې یو هم پکې له افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې د استحکاماتو د جوړولو خبره راغلې ده. په دې موضوع باندې به بحث کوو. همدارنګه تازه ریپورتونه دا دي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو په ایران کې وروستي بریدونه د داعش د خراسان څنګه کار ګڼلی دی. رویټرز خبری اژانس بیا له دې سره په نورو جزئیاتو کې ویلي دي چې د داعش د خراسان هغه څنګه چې په افغانستان کې فعالیت لري. له خپلو میلمنو سره په دې هم غږیږو چې څومره ممکنه ده چې له افغانستان څخه چې د طالبانو تر واک لاندې دی داعش وتوانیږي په ایران او نورو هیوادونو کې فعالیتونه وکړي، د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه څنګه روانه ده، او که چیرته د افغانستان سره ایران د خپل پوله وتړي په تګ راتګ کې او هغه دودیز تګ راتګ کې په ځانګړې توګه هغه کاروباري خلک چې تلل راتلل او د دغه پولې نه اوښتل، په دې به څه اغېزې د افغانستان د خلکو لپاره به څه عواقب ولري؟ په داسې حال کې چې پاکستان خپله پوله د افغانستان سره البته د ډیورنډ کرخه پیاوړی کړی ده او هلته استحکامات زیات کړي دي او تګ راتګ یې تقریبا په ټپه درولی دی، غیر قانوني تګ راتګ یا پرته له ویزې تګ راتګ. په خبرونه کې را سره نن میلمانه دي د افغانستان د خلکو وبخې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، همدارنګه د افغانستان یاد اقتصادي شنونکی او کارپو ازرخش حافظي، او په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. زه درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي خبرونه ته راځي چې پایل انصاری صاحب له تاسو نه وکړو، وروسته به د موضوع په نورو جزئیاتو باندې غږیږو، خو تاسو راته دا وایي چې دغه د افغانستان او ایران ترمنځ له پاکستان سره خو د ډیورنډ کرخه لنجمنه کرخه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ چې کم بیلیدونکي کرخه یا سرحد دی، د دې د پس منظر او اوسنی وضعیت په اړه باندې کراته وایي، وروسته به بیا نور اړخونو ته راشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی انتاسی درنو میلمنو همکارانو معزز و اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ایران او افغانستان ترمنځ اوسنۍ کرخه یا سرحدي پوله چې ډیرې د مکمهان په نامه یادیږي، د ذوالفقار له سیمې چې هغه شمالي نقطه ده، د ملک سیاغر چې جنوبي برخه ده، تر دې بیا د 950 یا یو روایت 950 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده چې دغه د 102 نخو یا ډیمارکیشن هغه سرحدي نخې نخانی چې وي دا جلا شوې ده، او هر نخې د 3 مایلو یا څه باندې 3 کیلومترو په واسطه سره د اوس لپاره جلا شوې. د دې تاریخي پس منظر ته کلال شو په دریو مختلفو ادوارو کې چې په 1900 یا کال کې د مکلین 1915 کې، بیا د التای دغه صفات 1902 یا کله په خوا د ګولد سمیت، او 1903 کې د مکمهان دغه تاکن یا سرحدی حسابونه شوی. تاریخی پس منظر ته که زو د احمد شاه بابا لگو اکمنه څخه په 1940 کال کې چې د 1015 مریز کال سره سمون خوري، او د 19 پیړۍ نیمایی و د سیستان او افغانستان د سیستان چې هغه وخت د افغانستان برخه و، بیا د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت د سربندۍ په نوم یوه قبیله و چې د دې مشر علی خان نومېدو، د خپلې قبیلې سره د ایران په طرف اوړي او د ایران د دولت تابعیت مني او د ایران دولت ته تسلیمیږي. دا غینه وروسته بیا سرحدي ستونزې راولاړیږي، را پیدا کیږي د افغانستان او ایران ترمنځ، چې په دې وخت کې لازم ګڼل کیږي چې د سرحد ټاکنه وشي. نو دلته دا چې دواله طرف حکومتونه دغه شخلې ترمنځ پیدا کیږي مګر نشي کولای چې دا پریکړه تورسیږي چې سرحد چیرې ده. همدا وی چې بیا د هند او وروسته وختو کې د هند او اسرائیل سره تماس نیول کیږي او هغه د افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره د یو حکم ګروپ په ټاکنې سره چې د فریدریک ګولډسمیت په نوم وي هغه ټاکي د دوستان د ناحیې لپاره د حکم په توګه راځي او د افغانستان او ایران د هیاتونو ترمنځ د هغوی سره په ګډه منځګړتوب کوي او دوی په دې پریکړې ته رسیږي چې دغه ته د څېړنه وکړي د 1903 میلادي کال شاوخوا او داسې پریکړه کوي چې سیستان د سیستان حوزه د هلمند د سیند په وروستۍ برخه کې په دوو برخو وویشل شوه. هغه سیمې چې د نادلي سیند په لویدیځ کې پرتې دي د خاص سیستان او ختیځې سیمې د ماورای سیستان په نوم ونومولې او خاص سیستان په ایران او ماورای سیستان په افغانستان پورې وتلل شول. په 1204 هجري لمریز کې بیا د هلمند سیند د خپل اصلي مسیر نه دلته داسې پریکړه شوې لکه یو څوک چې د ورېځو یا د لمر سترګې یا د سپوږمۍ په اساس هغه سرحد ټاکي. خو کله د هلمند سیند د خپل مسیر نه دغه کیږي منحرف کیږي چې دا د نادلي سیند دی او د افغانستان او ایران سرحد او د نادلي سیند دا منحرف شي د اوبو یو زیات اندازه بل طرف ته ځي د پریان د سیند په نوم یادیږي او د نادلي د سیند په لویدیځ کې پروت دی. نو د هلمند همون یا دغه سیند هلته ورتویږي. دلته چې ګولډسمیت په دې وخت کې سرحدي کرخه د ځمکې په مخ نخښه شوې نه وای یا ډیمارکیشن نه و شوې نو د هلمند د سیند مسیر د په تغییر سره دویم ځل د پاره د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ ستونزه را پیدا کیږي او د دې نه وروسته بیا یو بل پلاوی ټاکل کیږي د انګریزانو نه مرسته غوښتل کیږي بیا د انګلستان حکومت د مکمهان په نوم یو څوک د 15,000 انګلیسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره توظیفوي او د درې واره هیوادونه افغانستان او ایران او د انګلستان هیاتونه د تیلنې په ټولو وسایلو سمبال ګروپ چې د انګریزانو د خوارازي دوی دوه کاله او درې میاشتې یعنی د 1902-1915 میلادي کال پورې هڅې کوي چې 1200-1220 هجري لمریز کلونو سره سمون لري. د امیر حبیب الله خان د حکومت په دوره کې دوی څېړنې کوي او مطالعه کوي او سرحدي کرخې د ملک سیال غره بیا تر سیاکو یا تور غره پورې چې د مکمان د کرخې په نوم یادوي دا سرحد ټاکل کیږي. د دین او وروسته بیا د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختیایي پروژه تر لاس لاندې نیسي. د ایران دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د اوبو د کموالي له وجې لکه دا اوس هم جنجالونه رامنځته شوي وو. په دې وخت کې بیا د امریکې متحده ایالات په دې برخه کې د هغوی نه د منځګړتوب هیله کیږي. بیا افغاني او ایراني او امریکایي استازي په واشنګټن کې خبرې اترې کوي او په نتیجه کې د امریکای متحده ایالات وړاندیز کوي چې یو فنی کمیشن دی وټاکل شي چې دغه موضوع په سیمه کې وڅېړي او خپل پریکړه دواړو هیوادونو ته واوروي. دلته بیا فنی متخصصین د امریکا متحده ایالاتو کانادا او چیلی له پانتونونو څخه ټاکل کیږي. هغوی د هلمند ناوی یا وادي د انکشافي پروژه ګوري د ګولډسمیت او مکمهان تاریخي اسناد ګوري او په پای کې داسې وایي چې د هلمند وادي پروژه د سیلابونو د کنټرول او د کال په اوږدو کې د هلمند د سیند د جریان د تنظیم لپاره جوړه شوې ده او د سیند اوبه نه دي کمی کړي بلکې په ټول کال کې په یو ټاکلي اندازه اوبه ساتي. دلته وی چې د ایران د سهم خبره کوي چې د ایران سهم باید د کال په اوږدو کې د اوبو د جریان د توپیر لمخي د هر میاشتې لپاره وټاکل شي. بیا د افغانستان دولت په 1321 هجری لمریز کې د بل کمیسون درې کسیز کمیسون چې دا وروسته ټاکل شوی وي دا غي پریکړه منی او د ایران د غوښتنشای دولت سره د خبرو د فعل لپاره چمتووال نیسی چې دا غي خبرو په اساس غواکې د اوسنۍ سرحد یا سرحدی کرخه چې ټاکل شوی ده دا منل کیږي او دواړه غاړي په همدغه سرحدی کرخه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په 1221 برخو کې مرزي هغه سرحدي ډیمارکیشن چې په هر درې مایلو کې ده 1945 کیلومتره یا په یو روایت نو څو سپګډیس کیلومتره کیږي دا منل کیږي
مننه
دا غنه کې په داینو کې تاسو په کوم کې نشته دا هم یو ستونزه ده او دا ویل کیږي چې د ایران حکومت یا پاوډیان یا سرحدیان د افغانستان پر لور ډیر مخته شوی دی هغه په خانه نخې کرسکری او په خانه سرحدي ډیر د کولاند کوي
ډیر مننه انصاری صاحب اتمر صاحب تاسو راته دا وایي کدی انصاری سے خبر تبصرہ لرے ہم رات ویلے شی دا رات وای چی آیا دی ایران او افغانستان ترمنز چی ایران وسوی دغه پولا په اصطلاح دوی تھڑی او بندئی د دغه نه هدف څه شي کېدلې شي آیا صد دیوال جوړولو هڅه بو کی او څومره ممکنه ده د وګد سرحد دی وګد پولا ده په بشپړه توګه تړل او بندولې دی ایرانی لوري لپاره
مننه تاسو سلامونه د لادن ساري سیو او د لام ورسي سپټ خپل سلامونه او نیکی له او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم د لادن ساري سیو خبرو کې زه اوس څنګه لرم ځکه هغه په تفصیل سره د ټول تاریخي اړخ تشریح او په جزئیاتو باندې چې موږ ته معلوم ده دا سرحد 900 کیلومتر په حدود کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا همیشه پرانستې پاتې شوې ده پاتې شوې ده سي او کا د ایران هدف دا وي چې دوی د دیوال په جوړولو سره یا مثلا دی سین خاردار په نصبول سره کیدای شي چې دغه تګ راتګ بند کړي دا ناشونی دی ځکه په امریکا کې دا کار ونه شو یعنی د امریکا کوم چې د مکسیکو ترمنځ او امریکا او دغه دیوال جوړ شو لیکن دا معاصر واقع نه شو یا مثلا اوس تاسو وګورئ پاکستان دی د افغانستان سره دوی ارزان تر غزاولای لیکن پاکستان هغه شکایت کوي چې د ارزان تر موږ ګورو چې دا معاصر نه وي نو کلتوري او ژبني او مذهبي لحاظ وکړي افغانان ایران سره پاکستان سره او نور هیوادونو سره لکه تاجکستان او ازبکستان دا ټول دوی سره فرهنګي ژبني دینی دا روابط لري او دغه روابط تاسو نشي کولی چې د دیوالونو په جوړولو سره دا قطع کړئ ځکه موږ دغه ډېر نږدې تاریخ کې ګورو چې د برلین دیوال چې دغسې زبرځواکونو د خوا نه جوړ شوی و لیکن تاسو یې لیدل په اصل اویا کال یا شپېته کاله دغه دیوال د خپله د الوانانو د خوا نه ونړول شو نو په دې ترتیب دا د مشکل اساسی حل نه دی نو باید په نورو لارو چارو باندې داسې بحث وشي چې په مشترکه توګه دغه ستونزه کوم چې ایران دغه ادا کوي کوم چې افغانستان دغه ادا کوي دا له منځه لاړ شي د بل خوا نه زموږ او تاسو تجارت د ایران سره ډېر نږدې دی او دغه تجارت که نیمې په ګمرکونو باندې دی نیمې غیر ګمرکي یا په اصطلاح په قاچاقي ډول دغه توکي مالونه ځي و راځي نو دا هم بیا وروسته یو تاثیر کولی شي چې په اقتصادي برخه کې لکه اوس چې پاکستانیان دا دلاو شکایت کوي چې زمونږ د سږ کال د ژمي محصولات همداسې پاتې شول او موږ دغه امکانات اوس نه لري چې دغه توکي مونږ افغانستان ته د افغانستان د لارې نه نورو هیوادونو ته ولیږو. نو دغه مشکلات او ستونزې بیا پیدا کېږي چې د دې ډیری متضررین د دغه دواړو هیوادونو وګړي وي.
مننه اتمر صاحب تاسو راغلی دی اقتصاد مسلې ته. حافظي صاحب را سره شته دی. حافظي صاحب وروسته په نور اړخونو باندې به هم غږیږو، خو چون دا د هیوادونو ترمنځ کله چې د سرحد او پولي خبره راځي اولنی شی چې ذهن ته راځي هغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي راکړه ورکړه. له پاکستان سره په وروستیو کې راکړه ورکړه د بیلابیلو سببونو له کمله ټکنۍ شوې ده. ځینې شیان چې پخوا سره رد و بدل کېدل بند شوي دي، په سرحدونو باندې یا په ډیورن کرخه باندې وخت نا وخت په دې دروازو کې جګړې د دې سبب کېږي چې په میاشتو میاشتو اونیو اونیو د سوداګرو مالونه خراب وي. د پاکستان د حکومت ځینې پریکړې د دې سبب شوې دي چې ګڼ هغه مالونه چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راتلل د هغوی هغه بهیر هم ټکنی شي. یعنی ګڼې ستونزې په ډیورن کرخه رامنځته شوې دي او د افغانستان راکړه ورکړه چې ډېره خواته وه هغه خرابه کړې ده. څه فکر کوئ چې ایران چې دغه وروستۍ کومه خبره کوي د سرحد د تړل کېدلو له افغانستان سره بلکې له پاکستان سره هم ورته خبره کړي، دا به څومره په اقتصادي راکړه ورکړه اغیز وکړي او دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر څنګه دی او که پولي وتړل شي څه اغیز کولی شي؟
سلامونه اونیکی هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته ګرانو ملمنو ته او ستاسو محترم همکارانو ته. سیاست په نور نړۍ کې د اقتصاد د اسانتیاو لپاره کارول کیږي. مثلا د سیاسي بستر پر بنسټ اتحادیه اروپا جوړ شو او دلته واحد تعرفه شو او یو واحد کرنسی پیدا شو، پیسې پیدا شولې چې د ایکسچینج فیس هم نه لري، د ټولو په ګټه دي. اما له بده مرغه زمونږ موقعیت او په منطقه کې همسایګانو سره ګاونډیو سره نه یوازې مناسبات نه ښه کېږي بلکې سیاسي اقدامات په خپله د اقتصاد د تبعی سبب ګرځي. کله چې د دې مناسبات ترنګل شي د هیوادونو دوی یو بل باندې اقتصادي مشکلات ایجادوي او دا اقتصادي مشکلات علال اکثر خپل هغه هیواد ته هم زیان رسوي، داسې نه چې یوازې افغانستان ته زیان وي. مثلا پاکستانیان کله چې دا لارې بندې کړي راځي خنه شو هلته خو مونږ ګډ مشترک اتاق لرو، د افغان پاکستان اتاق لرو، د افغانستان پاکستان اتاق لرو، همدارنګه د افغانستان ایران ګډ خونه لرو. هغوی مونږ ته وایي چې پخپله تباه کیږو، هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات کول هغه ټول په تب درېدلي دي، هغه کارګر چې د افغانستان لپاره تولیدول هغوی وزګار دي، اوس دغه سوداګر چې د افغانستان سره کاروبار کوو هغوی هم زیانمن شول. ایران اوس زمونږ اول درجه تجارتي پارتنر دی، کسام زمونږ صادرات هغه ته ډیر لګ دی او په مقابل کې زمونږ واردات ډیر زیات دي، تر 2 میلیارډ ډالر څخه زیات دي. یعنی اول درجه تجارتي پارتنر دی افغانستان اوس مهال مخکې پاکستان او دوه درې کال کې چې هغه نه زیات شي، تقریبا 15 کال کې چې پاکستان دغه غلط چلندون له مخې خپل موقف له لاسه ورک او اوس ایران هم څوک څوک ځینې تاجرات وځ کوي. کسان دی ویلي دي چې موږ هغه رسمي پولي خلاص کړو او تشکیلات ورته فراهمو، ولې د هغه عنعنوي مناسبات چې شتون لري مثلا د بلوچستان ترمنځ وو، نو په سیستان بلوچستان کې او دلته د نیمروز ترمنځ د فراه او ځینې ایرانی کړی سره مناسبات و یا دلته بازارچی شتون درلودلی، دوی د امنیتي دلایلو پر بنسټ دا غیر رسمي پولې بندوي. خو په هر صورت دا پخپله د عدم اعتماد نښه ده او دا معنی لري چې هیوادونه دی یو بل دی امنیت څخه ګواښمن دي. دوی ګمان کوي چې که سرحد خلاص پرېږدو دلته امکان دې شته چې ناامني زموږ په هېواد کې زیات شي. خو دا ښه خبر نه ده، ځکه چې باید دا د منطقې ناامني پای ته ورسیږي او یو زمینه د اقتصادي ودې لپاره برابر شي، ځکه چې ټول هېوادونه ښه موقعیت نه لري په شمول د ایران او پاکستان. ایران خو بیا یو څه تیل خرڅوي او صنایع هم ښه کار کوي، پاکستان او په تېره بیا افغانستان په ډېر ښه اقتصادي او تجارتي موقعیت قرار نه لري. نو دا اضافي بیا محدودیتونه هم د دې سبب ګرځي زمونږ دغه شته تجارت هم تکنی شي، مخصوصا زمونږ صادرات کم شي.
مننه حافظ صاحب. وروسته په دې مغږیږو چې که له افغانستان پاکستان سره د افغانستان تجارتي او سوداګری زرا کړه ورکړه ټکنې له ایران سره ټکنې شي، افغانستان به په یو اقتصادي محاصره کې نه یې الکتر لګ په یو تجارتي محاصره کې. دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه او چین سره څومره د دې امکانات شته دي، څومره په تکیه کېدلی شي، په دې به وروسته وغږیږو. خو تر هغې مخکې زه راځم یوې بلې موضوع ته، او هغه یو څه سیاسي ده. انصاري صاحب، نن رپورټ راغی د رویټرز خبري اجانس ویلي دي د امریکایي استخباراتو له قوله باندې چې د ایران په کرمان کې چې دغه کم دوه خونړي بریدونه شوي وو دا د داعش خراسان څنګه کړی دي. په رویټرز کې دا هم ویل شوي دي چې د خراسان د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې متمرکز ده. دې باندې تاسو څه فکر کوئ؟ د داعش شکل د خراسان څنګه وایي، یعنی د افغانستان څنګه نه وایي، دوی د غټولې منطقې لپاره د دوی دغه وسلوال فعالیتونه شته، په منځنۍ اسیا کې هم دي، د ایران لپاره هم دي. څومره په وسنی وضعیت کې ممکنه ده چې د داعش د خراسان څنګه په افغانستان کې دومره مضبوطې ریښې ولري چې وتوانېږي له افغانستان نه په سیمه کې بریدونه تنظیم کړي؟
موږ فکر کوو چې ایران د خپل بام واوري لکه د پاکستاني استخبارات او استابلیشمنت نه چې الهام اخیستی وي او یا د هغوی تازه شاګردي کوي په افغانستان اچوي. موږ او تاسو کې وګورو افغانستان په خپله د دغسې ناخوالو ښکار دی. د افغانستان خلک همیش د هغو ډلو ټپلو لخوا چې د ایرانی استخباراتو لخوا تمویلیږي رالیږل کیږي، لکه د فاطمیون ډلې، لکه د زینبیون، لکه د مزاری او خلیلي او محقق په مسله هغه ډلې ټپلې چې پخوا وي، او داسې ورته نورې په افغانستان کې پراخ جنجالونه او ناورینونه رامنځته کړي وو. دا اوس هم د داعش د نومه او کلمې ته که موږ او تاسو مرادیه وکړو، د دولت اسلامی عراق اوس هم مخفف دی چې دغه د افغانستان ډېرې لری پرتې سیمې دي، او هغه سیمې دي چې له ایران سره یا سرحدونه لري یا اړیکې لري او ایران پلوي خلک هلته حاکمیت لري. د امریکې د متحده ایالاتو پراتګ سره هم افغانستان ته او هم عراق ته هغه ډلې د قدرت هغه لوړو مدارجو او پوړیو ته ورسېدي چې هغه د ایران پلوي وي، ایران مشربه وي، او یا کورنۍ اوس هم په ایران کې دي. په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل که د نظار ډلګۍ ډلې ټپلې وي هم د ایران ډېر نږدې ملګري او همکاران وو، که حامد کرزی و هم د ایران نه ورته تورې کڅوړې راتلي، او که خلیلی او معقق و چی دولس مشر او اجرای ریاست لومری مرسیالو یا دادوی مرسیالو
گوره انصاری سیب که وست راشو میره بانی اوکی
بله رازم. نو دا اوس هم که موږ او تاسو وینو هغه ډلې چې د داعش په نوم یادیږي او د عراق او شام د اسلامي دولت دغوی هم اساسي لارې چې افغانستان ته راځي د ایران لاله راځي او یو برخه د پاکستان لاله راځي. نو افغانستان کې چې د داعش غټ پورته شو هغه د پاکستاني ډلې د حافظ سعید په نوم چې د کورمې جنسی وو د منګلباخ په نوم دلی کپلې چې دلته راغلی وي اول یې د پاکستان بانو یا په کومه یادې
خوان ساده سبا ملن ګوره د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د ننم شته د سړی ګوري د غلطه بیل بیل حمله شته دي یعنی د سننه د چې ګوندی په افغانستان کې د ننه د دې ډلې فعالیتونه نشته
همدا مونږ وایو چې افغانستان کې نه دوی پیدا شوی او نه لدی زیاد دوی ریښې نورې نه یا سیمې تخپرې شوی بلکې دا د ایرانی استخباراتو هغه محلاتو کې چې ایرانی استخبارات سپاهي پاسداران او دی حضور و چې هغه سوریه و عراق و الته را پیدا شوي د امریکې په حضور کې او د عراق او د سوریې د جګړو په وخت کې او افغانستان ته ریښې لاغیزه راغلي افغانستان هغه هیواد نه پخوا و او نه اوس دی چې دلته دې دغه سي اروپا کې ډلې ایجاد شي دلته د ټرین شي دلته د تمویل او تجهیز شي او بیا د ایران ته ولیږل شي یا د عراق ته ولیږل شي یا د سوریا او نورو ځایونو ته بلکې هر ډله چې ده د هغوی په تمویل او تجهیز کې د هغوی په روزنه کې او د هغوی په تبلیغاتو کې د ایران او پاکستان کې د انګریزانو او د فرانسې د امپراتورۍ د ماتې په نتیجه کې د دین او مذهب په نوم جوړ شوي حکومتونه دي د اسرایلو په شمول د غدرې دولتونه چې دولتونو په نوم راغلي مګر تورې کړې دي تور استخبارات دي او تور مثلث دی دغه تور مثلث په دې مسایلو کې شریک دی موږ او تاسو واورېدل چې په تیرو وختو کې یو کس په سوریه کې نیول شوی و او په ترکیه کې هغه د موساد غړی وو په خپل يهود او اسرائيلي وو او په سوریه کې د داعش د ډلې
مننه خو ګوره په افغانستان په منطقه کې
او نور
په منطقه کې چې مونږ ګورو خو زیاتره هم دغه مذهبي مشران او ديني مشران لکه په سوریه کې هم چې وو مثلا لزرقاوی چې د دې مشر وو یا نور ډلې ټپلې چې وي د دوی خلیفہ چې وو هغه مخکې د القاعده شبکې سره اړیکې لرلې او بل اخر دې تر اغل پار صورت پاغي بیک گراوند باندې نغږی گو زبل راشم اتمر سپتا انصاری سپتا ستو بیرته راځم اتمر سپتا سو څه نظر لري په افغانستان کې د داعش دغه ډله څومره پیاوړې ده د دې په ضد باندې د طالبانو دغه وسنۍ مبارزه چې دوی وایي چې دوی د داعش پر ضد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد باندې مبارزه کوي څومره موثره ده او آیا دغه ادعا یا دغه خبره چې کیږي چې افغانستان نه د ایران کې د داعش د ډول بریدونه شاید شوي وي یا هغه داعش چې په افغانستان کې مرکز لري غوی دا کړی څومره تاسو ته پر ځای ښکاري
ګوري داعش یا نور تر هغه ډول چې دي دوی امکانات ته ضرورت لري یعنی پیسو ته ضرورت لري سلات ضرورت لري او هغه سیمه ایز همکاری ته ضرورت لري کوم چې په سیمه کې دوی راځي او ځای په ځای کېږي زما ډېره عقیده په دې باندې ده چې دغه ډلې اسلام پاله ترهګرې ډلې دا د امریکا او د زور ځواکونو افزارونه دي یعنی د دوی په وسیله دوی خپل هغه ستراتیژیک رقیبان تعقیبوي او دغه اهداف دوی تعقیبوي او خپل دښمنان په هغه باندې ځوروي او یا حتی له منځه وړي د داعش زما عرضه ده چې داعش افغاني په فکر نه دی داعش لکه چې وویل شو دا د عربي هیوادونه دی خو بیا هم په هر صورت دغه ډلې په پاکستان کې وروزل شوې پیدا شوې او دې کې د ځینو ترهګرو ډلو ځینو مشران داعشیان شول حتی د طالبانو یو تعداد کسان دوی په هغه وخت کې چې داسې وای ویل کېده چې دا ناراضي طالبان دي دوی هم داعش ته واوښتل او د دوی لومړني عملیاتونه د افغانستان په ختیځو ولایاتو کې لکه کونر او ننګرهار شینوار د ځایونو کې وو چې بیا په هغه وخت کې دا د هغه وخت د قوتونو لخوا نه تر یوې اندازې پورې وځپل شو اوس راغلې ته چې څومره د دې توانمندي شته افغانستان کې او ایران کې دا ډلې مهار کی زه فکر کوم چې طالبان خو کوشش دا کوي چې دا ډلې وځپي لیکن په دا دوه نیم کال کې دا تشویش کاملا مرفوفه وای ده یان دا اوسم چې کله کوم بریټ کی په کابل کې اپ ولایات کې د دې مسئلات د هیڅ خراسان د لاخلي یان دا په دې معنی ده چې دا غاډاله عملان تهدید شتون لري دا چې اوس ایران کې ایران تم اصلا د ایران ګوتنیونه یوازې افغانستان ته نه ده ایران مخبل پرون واورېده چې دوی مخصوصا د امریکا او د اسرائیل خبره کوي چې دا حمله د اسرائیل او د امریکا په مرسته یا د دوی په هدایت په ایران کې دا عملي شوی نو هر صورت په مجموعي توګه دغه ډلې چې دي دا د هر هېواد دپاره خطرناک دی ځکه دوی افزار دي دوی فقط د تخریب وژلو انتحار او په دغشیانو باندې دوی
اتمر صاحب لنډ که جواب راکړي زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه دا وکم یو تشویش په نړۍ کې شته دی خلک ګوري خبرونه راځي وخت په وخت باندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه باندې چې د داعش پر ضد باندې کوي ځینو ځایونو کې په ښارونو کې مثلا سیمې په نښه کوي د ځینو مشرانو د وژلو رپورټونه یې ورکړل د ځینو غړو د وژلو رپورټونه یې ورکړل په عین حال کې کتل کیږي چې خپله پر طالب او طالب مشرانو باندې هم د بریدونو مسولیت داعش وخت نه وخت اخلي خو په مجموع کې یو شک داسې شته دی چې طالبان خپله یو مذهبي ډله ده د دوی ماضي خصوصا له القاعده سره تړاو دا شکونه نور هم پیاوړي کوي داسې شکونه په نړۍ کې شته او اتمن تاسو هم دا درکړی دي چې طالبانو رسمي پالیسي د داعش ملاتړي یا نه دغه ډلې واکمني یو مذهبي واکمني دغه ډول لارو ډلو ټپلو ته یو بستر واري په افغانستان کې چې د دې په ځای چې لمنځه ولاړ شي هغه پیاوړی شي مثلا داعش د مذهب په نوم د اسلام په نوم د اسلامي خلافت په نوم باندې خپله مبارزه کوي او دا کېدای شي د ډېرو هغه خلک کول لپاره چې مذهبي عقاید ولري او دې خواته رجحان ولري یو ورماتون کی نظریه او وی فکر کوي چې دا وسنۍ نظام چې په افغانستان کې دی ځکه په پاکستان کې هم د ټي ټي پی خطر دی پاغي خیر پدې کې نه غږیږي د منځنۍ اسیا هیوادونو ملدا عيش نویره لري فکر کوي طالبانو دغه بستر نه دی برابر کړی او د طالبانو پښتون کې د داعش ډلې دی زپل کېدو امکان شته
ورې تاسو دې خبرته اشاره وکړه او هغه تاسو چې د داعش او د القاعده ترمنز ډېر نږدې اړیکې دي د دوی تقریبا ځینې عملیاتونه د یو کوارډینیشن پر بنسټ باندې ترسره کیږي بیا دلته طالبان د القاعده سره نږدې دي یعنې د القاعدې حتی داسې ویل کیږي په دغه رسنیو کې اسنادونه داسې ښودل کیږي چې ځینې طالب مشران هم د اوس القاعدې غړي دي حتی دوی تر موینیاته پورې تر ولایته پورې هم د اوس د افغانستان په د اوسني د طالبانو په نظام کې دوی کار کوي نو دا شک بیا رامنځته کیږي چې که رښتیا تا القاعده او داعش سره نږدې نو بیا دا نیت صادقانه د طالبان سره نشته چې دوی بیا داعش وځپي دا به دوی تر یو حده پورې تر دې حده چې دوی نړیوالو ته وښیي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو لیکن دا ډله دومره غښتلې ده چې زموږ توان په دې باندې نه رسیږي چې دا کاملا موږ له منځه یوسو خو په مجموع کې دغه ترهګرې ډلې چې دي دا جنګي ډلې دي او دا د وسیلې په توګه استفاده ځینې کیږي او دا د هیوادونو د خپل د دښمنانو د ځپلو دپاره د دوی د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر دغه ډلې اخېږي لیکن دوی کوم اساسي دولتداري داسې یو منډیټ نه لري که تاسو دغه ټول القاعده وګورئ دا منډیټ یو حکومت د یو راتلونکي دپاره نه لري که داعش وګورئ دوی هم نه لري که طالبان وګورئ دوی هم نه لري د دوی منډیټ هېڅ نشته د دوی دغه تګلاره هېڅ معلومه نه ده چې خبره وکړي وایي د شریعت په مطابق، نو که تاسو د دین تشریع غواړئ چې د شریعت په مطابق کې، خو دلته ستا د خبرو ترمنځ او د شریعت ترمنځ ډېر فرق شته. ته راشه دغه تفصیل او توضیح که دغه تستنکي. مثلا د ښځو په برخه کې دوی همدا خبره کوي چې اسلامي حجاب خو صحیح دی، په قرآن کې دوه آیتونه دي چې نارینه ته حکم شوی او ښځینه ته حکم شوی، چې کله تاسې نارینه ته ویل شي که تاسې ښځو سره مخامخ کېږئ خپل سترګې ښکته واچوئ او خپل عفت وساتئ. عین همدغه خبره ښځو ته راغلی. نو په هر صورت اوس تاسې دلایس دوی هم لکه د ایران دي، دا د ایران آخوندان غوندې اوس دوی شروع په دې کړی چې دغه بېحجاب ښځې دوی بند
مننه اتبر صاحب،
دغه خو ګورې په شریعت کې بېخي نشته.
نه خو د شریعت په برخه کې مثلا تر اوسه پورې پرون و که چا نه ما دا خبر واورېدله، همدغه د موږ د راډیو په خپرونو کې کوم چا وویله چې طالبانو په تیرو دوه نیم کلونو کې سیده چې شریعت خو شته دی، خو همدغه د شریعت پر بنسټ هم باید قوانین وي، واضح طرحې وي، د چا وظیفه څه ده. یوه کرخه کړنلاره یا قانون تر اوسه پورې په تیرو دوه نیم کلونو کې موږ ته مخې ته رانغی چې همدغه د شریعت په رڼا کې چې دوی وایي دوی یو شی لیکلی، مثلا چې دغه کار به دغسې کېږي، دغه مادي دي، دغه مکلفیتونه دي، دغه د ولس مکلفیت دی او دغه د چارواکي مکلفیت دی. خیر، په هغې نه غږېږو. زه راځم بیرته دلته حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دلته خبرې وشولې خصوصا انصاري صاحب وویل او اتمر صاحب هم وویل چې دا د لویو قدرتونو لوبې دي، خو موږ چې په منطقه کې ګورو مثلا خپله دغه اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هم داسې نه دي چې سړی مظلوم وګڼي چې ولا دوی بیچارهګان څه نه شي کولی. دوی خپلو کې هم سره ښکیل دي، مثلا سعودي عربستان او د ایران مخالفتونو دغه د منځني ختیځ په ګڼو هیوادونو کې لمبې بلې کړي دي، په یمن کې که تاسو وګورئ، په سوریه کې هم د دې دواړو طرفونو ترمنځ تاسو او د نورو د سیمې د هیوادونو ترکیه او د دوی ترمنځ د اختلافاتو هغه ابعاد کتلی شئ چې سوریه زپي، یا په عراق کې که وګورئ په ورته توګه. دا سمه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه او لوی زبرځواکونه به هم په کې ښکیل یخي، یا د موږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغانان همیشه یو شکایت لري له خپلو ګاونډیو نه، په ځانګړې توګه د پاکستان له مداخلې نه. دا د دیوالونو خبرې کله چې سړی د دیوال جوړولو خبره کوي، د چین تاریخي دیوال ورته ور یادیږي، او د موږ او تاسو په کابل کې د زمبرکشا دیوال ورته یادیږي. شاید هغه وخت د تورو او اسونو جګړې وي، دغه دیوالونو به یو څه مرسته کولی شوه. په معاصره نړۍ کې دیوالونه یوازې هغه عام خلک مخه نیسي چې هغوی بې ضرره وي. یو سړی چې واقعا نه غواړي یو هیواد ته ځان ورسي او د یو ځانګړي هدف په خاطر باندې، فکر نه کوم چې د هغې خلکو ممانعت د ډېر دیوالونه وکړلی شي، ځکه هغوی د مشخص اهداف لپاره ځي او حتماً ښه ډېر امکانات هم بیا لري چې یو هیواد ته یو زیاته ځان ورسوي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د دغې سیمې چې موږ پکې یو، په دې کې څومره امکان لري چې دغه هیوادونه خپلو کې همکاري او سیاستونه په دغه بنسټو کې چې هغه بالاخره ښه تجارت او سوداګرۍ ته لاره هواره کړي او خلک له دغه غربت بې وزلۍ لوږې نه ووځي؟ په ایران، پاکستان، افغانستان ټوله منطقه کې خلک وږي دي، ستونزې لري. آیا دا امکانات شته دی داسې په نږدې راتلونکي کې، او څومره په دغه اوسني وضعیت کې چې امنیتي اندېښنې دي، هر هیواد دغلته په منطقه کې امنیتي اندېښنو سره مخ دی، خپله سیمه څومره ښکیل ده، څومره د دوی سیاستونه د دې سبب شوي؟
دا خو برسیره خبره ده چې دنیا هم سیاست کوي او استخباراتي فعالیت لري او زبرځواکونه او په عین زمان د دوی خپل رقابتونه شتون لري، او منطقوي قوتونه هم خپل لوبې لري. کله نا کله د دې اجنډا دنیا سره فرق کوي، کله یو وي کله کرخه روان. په افغانستان کې هم د دوی پلویان شتون لري. افغانستان هم یعنی بیلی بیلی ډلې دي هلته چې یو تعداد د یو هیواد لپاره نیابتي جګړه کوي، بل لپاره کوي. یعنی که چیرې دوی د افغانستان د خلکو لپاره حاکمیتونه د افغانستان محض د دې لپاره چې افغانستان د وسایل لپاره کار وکړي، داسې وایي خو افغانستان اوس ګل ګلزار وایي، داسې نه وایي چې اوس تقریبا سلنه خلک فخر کرښې لاندې وي د بینالمللي مؤسساتو د عمارونو له مخې. او بل دا چې دا دیوال چې د امنیت لپاره جوړوي، که ستاسو پام وي دا کابل ښار کې هم ټول سړکې بندې کړي وي چې مونږ خپل امنیت نیسو. ما هغه وخت هم ویل چې وروره امنیت ټینګ کوي ټول افغانستان، بیا ضرورت نه دي چې خپل د کور چارپیر تاسو دا بتونی لږ دیوالونه وکړئ تر اته د پخوانۍ کلاګانو غوندې. دا کابل هم دغسې یو چیره درلودل، دوی ټول دغسې ګمان کول چې ګویا دیوال مانا د مسؤلیت و مانا د امنیت دی. حال دا چې داسې نه دي، ځکه چې که چیرې دا زبرځواکونه او یا نور ګاونډي هیوادونه وغواړي چې د یو بل په هیواد کې دننه یو څه کار وکړي او امنیت خلال کړي، دوی هلته خپل د لوکل یا محلي امکانات لري، خپل هلته نمایندګان لري، خپل پلویان لري هلته، او بیا دوی خود ډېر پیسې لري، خپل د پیسې په ویشلو کې ډېر خلک رانیولی شي. او دیوال او دا غریب خلک چې دیوال څخه تیریږي او خوا ته ځي او یو مړی ډوډۍ راوړي ځان ته، یا د کډوال په حیث د بیچارګي او ناپری له مخې ځي هلته چې یو پناه ویسي هلته، دوی خو که په زر کې یو نفر یا دوه نفر په دې کې نور خلک تابع شي، حال دا چې دوی دا ته ضرورت نه لري چې دا کار وکړي، ځکه چې اکثرا دا خلک چې دا کارونه کوي ټول اسناد یې هم ظاهرا قانوني دي، هر شی قانوني دي، په عمل غیر قانوني دي چې بیا دا کارونه ترسره کوي. په دې خاطر مهم دا دی چې اول خو دا خپل مناسبات دا ګاونډي هیوادونه باید له سره تعریف کړي چې دوی څه کول غواړي. مثلا هر وخت دوی وایي چې موږ ګاونډي هیوادونه یو په یو فرهنګي قلمرو کې تعلق لرو، په یو تمدني حوزه کې واقع یو، او زموږ منطقوي اقتصاد سره شریک دي، سره ګډ دي، اما بیا په عمل کې یو بل سره دښمني کوي. مثلا په تیر دوبی کې زموږ په سلهاو په زرهاو د ترکاری او د لمبي میوې حاصلات دلته په استنبول د کې او په تورخم کې تباه شول. دا خو ګاونډیتوب نه دی، دا خو ورګړی نه دی، دا خو سم دم دښمني ده. هغه بیچاره غریب یا څوک چې د لغمان څخه ترکاری بار کړی و یا د پروان څخه لمبي میوې، هغه څه ګناه درلودل؟ او هغه څه ترګری کول؟ هغه په سیاسي مسایلو باندې هیڅ خپل نه دی. یا اوس ایران چې هلته ترګر هر څه چکړي دي او دغه ځای څخه راغلي دي، دا د فراه خلک یا د نیمروز خلک یا د هرات خلک یا د بادغیس خلک څه ګناه لري؟ څه ګرم دي چې دوی ورته پوله بندوي؟ یو ته خلکو دا زموږ منطقه دغسې واقع شوي دي چې یو ته یو ځای ته خواف وایي په هرات کې، یو طرف یې نیمایي په ایران کې دي، نیمایي په افغانستان کې دي. چې دوی دا بند کړي نه دننه په کورونو کې بیا دوی مجبور لکه چې دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړل، دا مثلا دغسې په کلو باندې دوی داسې تېر کړي دي. نه ځي نیمایي مثلا یو قوم دی احمدي دي، نیمایي دې طرف نیمایي هغه خوا کې دي، یو تعداد مثال په توګه په دا پکتیا او خوست او په پکتیکا کې داسې خلک دي، یا په ننګرهار کې شینواري دي، دی خو هم شینواري دي، هغه خو هم شینواري دي، عموماً دي دی خو خواي. دوی دا خلک چې په طبیعي توګه خپل منځ کې راکړه ورته درلودل، عاطفي مناسبات درلودل، کورنۍ مناسبات درلودل، دا خطه کیږي او دا هیڅ توجیه نه لري چې دا عاطفي خلک لاړ شي هلته ترهګري وکړي.
مننه.
هغه څوک چې دا کار کوي هغه ډېر خلک دي. نو زه د دې خپه یم په دې چې ولې دغه څه غلط کار نه کوي، ولې دوی یو عقلانیت څخه کار نه اخلي، ولې خپل پولي او منطقي توګه توګه دوی نشي مضبوطولی چې اوس د دې لپاره چې سهولت پېښ کړي خلکو ته هره ورځ دوی ته نوې کلکشونه جوړوي.
مننه. سلامت اوسئ انصاري صاحب. زر اعظم د تاسو خبرې ته تا. په منځني ختیځ کې ایران ډیر فعال سیاست لري، په افغانستان کې ملي خواخواته هیوادونو کې دا ډیر فعال دی. دا دوه درې ورځې مخکې امریکایانو ویل چې د ایرانی ملیشو یو مشر وژلې دی په عراق کې. مثلا د ایران هغه سیاستونه چې دوی په منځني ختیځ کې لري، مطلب مې دا د یمن، سوریه، لبنان، عراق او په دغه نورو هیوادونو کې، او همدارنګه دغه سیمه ایز رقابتونه له سعودي او نورو د سیمې له هیوادونو سره، څومره د دې سبب شوي دي چې ایرانی اهداف د دغه سي بریدونو هدف وګرځي؟
مخت فکر کوو د ایران فراخ خلاص وهنی او اوګدلاتونه، هغه هم استخباراتي، هغه هم جنایتکارانه، هغه هم د نورو خپلواکو د خپلواکۍ د ځپلو خپلو استعماري او استثماري لومو ته خپرولو، هلته یوازې اقتصادي او سیاسي او استخباراتي بلکې د قومي او مذهبي او ټینګل فکر کوو د دې سبب شوی چې ایران هم بل اخره ماغه پرستاو ویني. ما په اشاره وکړه چې افغانستان په دې نږدې 50 کلنۍ پیړۍ نه ایران پراخ لاسونه لري، پراخ لومې پرې کړي. د افغانستان د قومونو تر دینی او اړي تر په نه یو سیاسي او اقتصادي ستونزو، دغه چې د سرحد او د حکومت مسائل او نور داسې زهري تخمونه یې شیندلي. ورته ډول په پاکستان کې هم د ورته ستونزو سبب ګرځېدلي. د عراق په شخړو کې دوی پراخ رول لري. د امریکې د راتګ سره ایران د امریکې او ناتو هغه پټ او مرموز همکار پاتې شوی، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دلته او هلته ټول هماغه خلک، اکثریت هماغه خلک واکداران چې ایران سره ژورې اړیکې درلودې. که تاسو د عراق د ولسمشرۍ او صدراعظم له کورتې نیولې د پارلمان تر رئیسانو پورې د دواړو مجلس د دوی کورنۍ تعقیب کوي. کورنۍ دا اوس هم اکثره په ایران کې دي او له ایران نه هلته واک ته ورسېده. دغسې د سوریې په شخړو کې موږ او تاسو وینو چې په لسګونو زره بې ګناه انسانان شهیدان شوه، یتیمان او کونډې پایلوتي
انصاری صاحب. لنډ یو بل پوښتنه کوم، کدام راته جواب کوي، وخت را پسې را کم شو. دغه دی دیوال خبره باندې چوند د مخ خبرونه پام دی، د یاد سرحدونو دی تړل کیدو یا د پولو دی تړل کیدو پاړه باندې دا د ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره دا پوله هر ډول چې دوی بندي تر اوسه پورې دا پوره وضاحت نشته چې څه ډول دوی دا 900 کیلومتر سرحد بندي، خو وي تړوي او بندوي. موږ په ډیورن کرخه باندې د دې سیمه خاردار شاهدان وو، دیوال تورته دی او څه دی دغه سیمه خاردار مخکې دا چې ولسونه سره بیل کړل او څه وکړل، پاغي باندې حافظي سب خبرې وکړې، ته راته دا سی واضح کړی امنیت پاړه باندې وای، آیا هغه ستونزې چې افغانستان ته شکایت کوي یا ته پاکستان شکایت کوي، هغه را کم کړل دي سیمه خاردار؟
هیڅ کله نه دا نه د افغانستان تشویشونه را پکړی شو په هغه وخت کې، او نه اوس پاکستان د غناندري چې پر کړی دا توجه کولای شي. تاسو وینئ چې پنجابي استابلیشمنت دا کوي چې پاکستان بریدونه کوي له افغانستان له دا د پی پی ا پاکستاني طالبانو ته یو دی خو بریدونه کوي. سره د دې چې دا رښتیا دا واقعیت نه دی، طالبان افغانستان مشران کې په لاهو کې لیډر کېږي، پنجاب او سند او بلوچ کېږي او په پښتني سیمو کې شته، او په خپله وایي چې دلته یو دلته بریدونه ویډیوګانې راځي د
نیوټرال بریدونه تاسو په اور او پرو کې نو په ورته ډول مونږ فکر کوو چې ایران غواړي چې تاسو دوی شو مزایم دی او د افغانستان پر لورې تعقیب کړي دا په افغانانو په د اوسنی حکومت شتکړي چې دا زمونږ سرحد دی او دلته مونږه هغه د نخې ولګولې او دلته ولګول او دا هغه پاکستان چې وکړه چې دا یو لوی توطیه راځي او د دې توطیو مخه باید ونیول شي هم د پاکستان لخوا پاکستاني استابلیشمنت لخوا دا غوښتن تر شي د اشرف غنی او د اتمان او نورو جواسیسو په مرسته د انګریزانو په مرسته وشو دا ور ټول شي او هم د ایران مخنیوی وشي.
مننه سلامت اوسی رازمه اساق اتمر سب ته خغلی اتمر تاسو را تدا وای چی مخکمه لا حافظی صاحب نم وو پختل دی منطقي هوادونه او د دې هوادونو ترمنځ افغانستان څه ډول یو رول لوبول شي چې دلته په سیمه کې مایوازي مطلب افغانان ندي مونږ چې دا خبرونه او ریپورتونه ګورو د تاجکستان بولسونه له افغانانو سره په غربت او بیوزلی کې ډیر توپیر نه لري په پا پاکستان کې غربت او بیوزلی په همدغه کچا باندې ده په ایران کې هم د ورسته پاتې کلیوالي سیمې کې وګوري خلک په کې ډیر مشکلات او ستونزو سره مخ دي او افغانان خو د جګړې هغه بارم ور باندې دي چې کلونه کلونه یې جګړه تیر کړې ده هغه زخمونه هم ندي رغیدلې د سیمه هیوادونو ته څه پکار دي چې د دې په ځای چې دیوالونه جوړ کړي څنګه کېدلی شي همکاري وشي او په دې کې د افغانستان د وسنی واکمنو طالبانو رول او ونډه څه کېدلی شي لنډ مکه خبره راټولې کړي ټولې دوه دقیقې لرو مې ربانه وکړي.
ګورې افغانستان یو ښه موقف کې دی اوس یو ښه موقعیت کې دی په اصطلاح دا د اتصال منطقوي یو ډېر مهم هیواد دی افغانستان د دغه موقعیت نه خپل استفاده وکړي او کوشش دې دا وکړي چې دغه ترهګر ډلو سره خپل ځان نږدې نکړي او افغانستان کولی شي چې دغه اتصال منطقوي او دغه تجارت نه د انرژي مثلا د ګازو مسله ده د برق مسله ده کاسا 1000 پروژه ده ټاپی پروژه ده او دغه ترانزیت ده دغه ډیر ښه موقعیتونه دي چې افغانستان په لاس کې لري که څومره افغانستان په دغه ترهګرو لوبو کې ځان ښکیل کړي دغه موقعیت دوی د لاسه ورکوي ځکه د سیمې هیوادونه بیا په بدیل لارو باندې فکر کوي او هغه زموږ تاسو په زیان دی نو زما فکر داسې دی که دوی وشي کولی چې دغه یو مثبت فکر د ایجاد په خاطر دوی د دغه تهدیدونو نه ځان ته یو اپورچونیټي یا په اصطلاح یو فرصت پیدا کړي او دغه موقعیت د افغانستان نه دوی استفاده وکړي دا به ډېر ښه وي.
ډیر مننه کوم درې وړو قدرمنو ملمنو څخه چې په بحث کې برخه واخیستله اتمر صاحب له تاسو نه همدارنګه له حفیظ صاحب نه او انصاری صاحب نه کورم بعد زم له اوریدونکو نه اجازه غواړم تر بل خبرونه پوری هم په خدای سپارو خیشبي او خیچاري.
الما کئ څوک راکی مانا خو وینم الما کئ څوک راکی مانا پروتم سرم یخې د خپل یار پزنګانا پروتم سرم یخې د خپل یار پزنګانا خو وینم الما کئ څوک راکی مانا خو وینم الما کئ څوک راکی مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبرے د افغان وی ستائی دو نمونا د افغان د پختانا ستائی دو نمونه د افغان د پښتانه خو بینم علما کوي څوک را کی معنا خو بینم علما کوي څوک را کی معنا جب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاڑ دا چلور کنجا دنیا وی پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑا